سلامونه ستړي مشه تاسې د ازادي رادیو خبری مجله اوریزه فرید سیالم په دې خبری مجله کې درڅ د افغانستان او نړۍ نه مهم خبرونه او راپورونه لرو. خو په پیل کې خبرونه په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژنې وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي دې پیښې وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو ترهګریزې ډلې ځپلی شي. د پنټاګون د پالیسۍ مرستیال کولن کال پرون خبریالانو ته وویل تیر کال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو استل د دې ښکارندوی کوي چې د امریکا نوملیتوبونه بدل شوي دي، خو دوی باور لري چې لا هم افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر پر وژلو بېخبري ښودلې، خو د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید د دوحې له تړونه سرغړونه او د افغانستان پر خاوره تیری بللی و. د طالبان حکومت وایي له کابل ښاره به ټول سوالګر راټول کړي. د هغه بیان له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د نمړي معاونیت له دفتره خپور شوی دی، د طالبانو د مشر مولوي هبت الله خودزاده د حکم په اساس د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ادارو په مرسته په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواري ژر کار پیل کړي. بیان زیاتوي هغه سوالګر چې کسب زوی ورته به د کار زمینه برابر شي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې به سوال نه کوي. د طالبانو حکومت له کابل ښاره د سوالګرو د راټولولو لپاره دغه اقدام داسې مهال کوي چې ویل کیږي په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت یو شمېر کسان اړ کړي چې سوال ته مخه کړي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه په لوګر کې د وروستیو سیلابونو سلګونو مصیبت ځپلو کورنیو ته بشري مرستې ویشي. د افغاني سری میاشتې ټولنې خبر ورکړی چې د ترکیې د مرستې نن په لوګر کې د سری میاشتې سیمه ییزو چارواکو او د ترکیې د آی ایچ ایچ خیریه ټولنې د استازو په مخ کې پر 300 بېوزلو کورنیو وویشل شوې. په دې مرستو کې اوړه، غوړي، خورما او نور خوراکي توکي شامل دي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د اف بی آی اجنټانو یې پر کور عملیات کړي او د ده شخصي سیف یې پلټلی دی. د ترامپ د کور دا بېساره پلټنه د هغو قضیو په څېړنو کې د جدیت ښکارندوی کوي چې ترامپ د ولسمشرۍ له وخته ورسره مخامخ دی. د امریکا د عدلي وزارت او همداراز په واشنګټن او میامی کې د اف بی آی د څېړنو فدرال دفترونو په دې اړه له تبصرې ډډه کړې، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو کسانو په حواله چې له دې څېړنو خبر دی ویلي چې د اسنادو هغه بکس تټل شوی چې ترامپ له سپینی ماړۍ څخه وړی دی. او د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي په مټنومي سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس افسر ژوبل شوی دی. د سوات ځایي پولیسو پرون رسنیو ته ویلي د مټې په شاوخوا کې د وسلوالو د شتون معلومات ترلاسه شوي وو چې پر ضد د اقدام لپاره د پولیسو ډله واستول شوه. د پولیسو په بیان کې راغلي د شور او سردان په غرونو کې عملیات روانو چې نښته وشوه او یو پولیس پکې ټپي شو. ځینو حکومتي سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې په دې پیښه کې څلور پولیس ټپیان شوي، خو دا شمېر رسمن نه دی تایید شوی. له وړمې ورځې راهیسې چې د پاکستاني طالبانو ځینې جیک پوړي غړي په افغانستان کې ووژل شول، دا په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو دوهمه پیښه ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 34، ټیټه 18. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 22. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 25. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 25. او جلال آباد آسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 41 او ټیټه 29.
وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالبه اوریدلی شئ. پنټاګون وایي که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري، خو د ترهګریزو ډلو د له منځه وړلو وړتیا لري.
کوم برید چې لس ورځې مخکې د القاعدې په مشر ایمن الزواهری کې وشو، موږ نه یوازې القاعدې بلکې نورو ترهګرو سازمانونو ته هم دا وښوده چې موږ لا هم دوی ته رسېدلی شو.
د بخنه نړیوال سازمان له طالبانو غوړي چې د شیعاګانو د خوندیتوب لپاره د اقدامات زیات کړي. له دې سره څنګه طالبانو وایي د افغانانو دودونه د نجونو د زده کړو پر وړاندې خنډ دی. دا اتهام په یو مرکه کې شاربلې ده.
دا ټول هڅه بهاني دي چې دوی جوړ کړی دي. متاسفانه دا حالت ډیر دردونکی ده. دا نن سبا کال پوره کیږي خو د موږ نجونو سرنوشت لا ناروغانه پاتې دي.
او روزګان کې د مالی ستونزې له کبله د رسنیو کارکوونکي د دند پریښودو تاړ شوي دي.
اوس یوازې 15 کسان لرو چې پاته 19 کسان ټول جواب کړل. د ماش په خاطر باندې موږ غوته ماش نه سور کولای.
تاسو د ازادي رادیو ته غوږیست. د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال کال کالن پرون یوې خبری کانفرانس ته وویل تیر کال له افغانستانه د متحده ایالاتو د سرتیرو وتل د دې ښکارندوی ده چې د امریکا نومړیتوبونه بدل شوي دي. خو دوی باور لري چې افغانستان ته لا هم لاسرسی لري. د پنټاګون یو لوړ پوړي چارواکي ویلي که په افغانستان کې دوی هیڅ سرتری هم ونه لري کولی شي چې ترهګر وځپي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وشل کې دوسته د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال وایي د پیښې وخوده چې دوی په افغانستان کې سرتیری هم نه لري د ترهګرو ډلو ځپلو ته رسیدای شي. کالن کال ویلی
زما په نظر کوم بری چې لس ورځې مخکې د القاعدې په مشر ایمن الزواهری د نړۍ په مخ تر ټولو مهم ترهګر او د سپتمبر د 12مې برید په دویم پلان کوونکي وشو موږ نه یوازې القاعدې بلکې نورو ترهګرو زمنونو ته هم دا وښوده چې موږ لا هم دوی ته رسیدلی شو، دوی هدف ګرځولی شو. او آن که نور زموږ زرګونه عسکر هم په افغانستان کې نشته خو موږ خپل حیاتي ملي ګټې خوندي کولی شو.
د ښاغلي کال له څرګندونو چې د نړۍ د یوه قوي نظامي ځواک لپاره پالیسي جوړوي داسې پریښي چې احتمالا امریکا د ترهګرو د ځپلو لپاره په افغانستان کې له کوم نظامي ځواک لرلو پرته هغه لاره خپله کړي کومه کې چې د القاعده مشر ایمن الزواهری ووژل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده د مشر د وژلو په اړه بیخبری وښوده. خو په افغانستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې برید د دوه هیله تړون سرغړونه او د افغانستان په خاوري تیری وباله. خو ویاند ذبیح الله مجاهد د ښاغلي کال د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال وویل د دې پریکړې بنسټیز لامل د دوهې هوکړه وه او دا چې د متحده ایالاتو ستراتیژیکو لومړیتوبونو تغییر کړی. د پنټاګان د پالیسۍ مرستیال زیاته کړه دوی باید د هغو ننګونو ته لومړیتوب ورکړی وای چې سیمې ته د چین لخوا او تر خوا د روسیې لخوا د اروپا د امنیت پر وړاندې مطرح دي. د امریکا د دفاع وزارت د لوړ پوړي چارواکي دا هم وویل متحده ایالات د یوې اوږدې مودې لپاره یوې خاصې سیمه کې چې لومړیتوب یې باله په ډېر لوړ لګښت سره بوختو. خو متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایس چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان پاتې شوی او تر خوایې د متحده ایالاتو د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای په خوانی مشر هم وو خپله یوه تازه مقاله کې چې د دوشنبې په ورځ اتلانتیک کې خپره شوې له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل د دې هیواد لپاره ویجاړونکي بللي. هغه زیاته کړي هغه څلوېښت میلیونه انسانان چې نږدې شل کاله موږ ورسره مرسته وکړه اوس مال له محرومیت او ځپلو سره مخ دي او احتمالا افغانستان به په راتلونکي کې د افرادګرایۍ او تندروي مرکز وي. همدا ډول د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال له څرګندونو داسې بریښي چې افغانستان نور امریکا ته لومړیتوب نه دی. داسې مهال چې متحده ایالاتو په کابل کې د القاعده د مشر له وژلو وروسته وویل اجازه به ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل شي.
په افغانستان کې د امریکا مخکینی شارج دفیر راس ویلسون وایي طالبان د افغانانو ملاتړ نه لري. هغه له ویلسون له سکای نیوز سره مرکه کې ویلي طالبان له دې عمله واک ته نه دي رسېدلي چې ګنې د خلکو پراخ ملاتړ لري بلکې قدرت یې ځکه ترلاسه کړ چې کلونه یې اوږده او سخته جګړه وکړه. راس ویلسون په افغانستان کې له شته ناخوالو سره سره د افغانستان لوستي او هغه نسل چې د امریکا او اروپایي ټولنې د حضور پر مهال پرې پانګ ونشوه په دې هیواد کې د بیا بدلون هیلي بللې دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
راس ویلسون چې د طالبانو لخوا د کابل د نیولو پر مهال په افغانستان کې د امریکا شارج دفیر وو واکته د طالبانو رسیدل د دې ډلې د اوږدې جګړې پایله بولي. خغلی ویلسون سکای نیوز سره مرکه کې ویلي دا چې طالبان قدرت ته رسیدلي په دې معنی نه ده چې ګني د خلکو پراخ ملاتړ لري.
دوی له دې امله واک ته نه دي رسېدلی چې ګڼې د افغانستان اکثریت خلکو غوښتل، بلکې له دې امله قدرت ته ورسېدل چې د نورو په پرتله یې سخته، اوږده او په پوره ژمنتیا جګړه وکړه. بله خبره دا ده چې دوی د خلکو ملاتړ نه لري، او له همدې امله دوی او دا هیواد اوسمهال له یو لړ ستونزو سره مخ دی.
له طالبانو په افغانستان کې د امریکا د دې پخواني لوړپوړي ډیپلوماټ د څرګندونو په اړه وپوښتل، خو وایاندي ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ. مګر له دې وړاندې د ښاغلي مجاهد په ګډون ډېرو طالب چارواکو دا خبره کړې چې ګنې واک ته د رسېدو لامل یې له دوی د خلکو ملاتړ دی. خو د طالبانو له دې ادعا سره سره د دوی اوسنی واکمني په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نیوکې او نظر څرګندول تر ډېره محدود شوي او خلک ځان سانسوروي، بیا هم له سختو نیوکو سره مخ ده. طالبانو د نجونو ښوونځي تړلي، ښځې یې له کار منع کړي، او تر خوا یې د بشري حقونو په نقض د مخکني حکومت د سرتیرو او امنیتي ځواکونو او چارواکو په وژنو او د واک په انحصار تورن دي. دغه شان په طالبانو دا تور هم پوری کیږي چې یوازې د خپل ډلې کسانو ته دولتي چوکۍ ورکوي، او د مخکنی حکومت ډیری کسان هم په کور کړی دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. مګر د افغانستان په دې شاریدلي وضعیت کې په افغانستان کې د امریکا په خوانی شارز دافیر هغه نسل چې د امریکا او اروپایي ټولنې د حضور پر مهال پرې پانګونه شوي، د افغانستان د بدلون لپاره یوه هیله بولي.
دا په دې معنی نه دی چې زه دا فکر کوم چې د طالبانو سقوط نږدې دی، یا هغوی چې لویدیز پلوه دي، یا هم هغه کسان چې موږ پرې پانګونه کړې د واک نیولو ته نږدې دي. مګر زه تر اوسه هم فکر کوم چې دوی د میلیونونو کسان د بدلون لپاره یو قوت دی او وی به.
راس ویلسن که څه هم د طالبانو بیا ژر سقوط لري بولي، خو زیاتوي د اوس هم فکر کوي چې په افغانستان کې د بدلون لپاره میلیونونه روزل شوي کسان شته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نوري. به به هم په افغانستان کې تم شو. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د شیعهګانو د ساتنې او امنیت لپاره دی ژر تر ژره اقدامات پیل کړي. د سازمان د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د شیعهګانو او هزارهګانو په وړاندې سیستماتیک بریدونه بشري جنایات بللې دي. یاد سازمان په داسې وخت کې اعلامیه خپره کړې ده چې د محرم په میاشت کې د کابل په شیعهګانو په شیعه‌مېشتو سیمو کې څو بریدونه او چاودنې وشوې. په ورته وخت کې د روستیو پیښو د قربانیانو کورنۍ د غمجنو ورځو کیسې کوي، او د جګړو له عاملانو غواړي چې د خلکو له وژلو او ځورولو دې لاس واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
نرگس سخیزاده د محمد سالم سخیزاده مشره لور ده. هغه کس چې د جمعې په ورځ د ماسپښین لمانځه له ادا کولو وروسته له کوره وځي او مازدیګر شپږ بجې د سریکاریز په سیمه کې یوه چاودنه ژوند اخلي. نرگس وایي پلار یې دکاندار وو او خپلې کورنۍ ته یې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو هڅې کولې. د نرگس په وینا پلار یې په کور کې یوازینی کس و چې کار یې کاوه، او د هغه له وژل کېدو وروسته پنځه کسیزه کورنۍ یې بې سرپرسته شوې ده. نرگس سخیزاده زیاتوي یوازینی ورور چې لا اتلس کلن شوی نه دی دوه کاله مخکې په یوه چاودنه کې معلول شو. نرگس وایي چاودنه د دې د پلار د دوکان او یو بل دوکان ترمنځ شوې وه.
چاودنه وشوه، ډیر وحشتناک غږ یې درلود او حتی زموږ کورونه یې وخورول. څو ځله مې پلار ته زنګ وکړ، ځواب یې را نه کړ. حجاب مې وکړ او د دوکان لور ته چې زموږ له کوره یو کوڅه لرې دی منډې مې کړه. عمارت کوڅه تړلې وه، خو ما بیا هم ځان دوکان ته ورسوه. هلته چې ورسېدلم وضعیت ډیر خراب و، هر طرف ته شهیدان او ټپیان وو، خو پلار مې پکې نه و.
د نرگس په وینا د پلار بیروح جسد څو ساعته وروسته د کابل په استقلال روغتون کې پیدا کړ. نرگس د طالبانو له حکومته غواړي چې د امنیت لپاره د ډېرې هڅې وکړي. هغه د جنگ له ټولو عاملانو غوښتنه کوي چې د عامو خلکو له وژلو او ځورولو د لاس واخلي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې ژر تر ژره د شیعهګانو د امنیت ساتلو په خاطر لاس په کار شي. دې سازمان ویلي طالبان مسؤول دي چې د غیر نظامیانو د ساتلو لپاره ټول اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څېړونکي زمان سلطانی د هغو وروستیو بریدونو په غبرګون کې چې په شیعه میشتو سیمو کې 160 تنه مړه او ټپیان کړل د غندنې ترڅنګ ویلي په شیعهګانو سیستماتیک بریدونه بشري جنایت دی. هغه هم دراز ویلي ویلي دي چې په تېرو کلونو کې په دې مذهبي لګکیو ګڼ بریدونه شوي او د مخنیوي لپاره یې هیڅ اقدام نه دی شوی. ښاغلي سلطاني زیاته کړې اړتیا ده چې د واکمنو په توګه طالبان د دې بریدونو په اړه بیړنۍ او بې پرې څېړنې د نړیوالو قوانینو او معیارونو په اساس وکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان په راپور کې د جنوبي آسیا د څېړونکو له قوله ویل شوي هغه کسان چې په دې جنایتونو کې لاس لري باید په عادلانه او غیر نظامي محاکمو کې له اعدام پرته له عدالت سره مخ شي. ملګرو ملتونو د اګست په اومه راپور ورکړ چې په وروستیو بریدونو کې چې داعش یې مسؤلیت منلی 130 تنه مړه او ټپیان شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په اعلامیو کې د وژل شویو او ټپیانو شمیرې په جلا توګه نه دي یادې شوي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې همداراز راغلی دي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته لګکي د طالبانو په امنیتي ادارو او حکومت کې هیڅ استازی نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان له دې مخکې هم د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په 2021 کال کې د هزارګانو د هدفمند وژنو په اړه یو مستند خپور کړی و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
افغانان زده کوونکي او ښوونکي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه د طالبانو د پوهنې وزیر څرګندونې ناسمې بولي. د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر نورالله منیر پرون ویلي وو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندښت د کلتوري محدودیتونو له امله دی. طالبانو له تېر یو کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندولو د پریکړې بېلابېلې پلمې کړې دي. زیات په دې راپور کې واورې.
طالبانو وخت له رسیدو وروسته له تیرې وکال رئیس د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بېلابېل لاملونه پوګته کړي او تر ټولو تازه یې د دوی د پوهنې وزارت د سرپرست څرګندونې دي. نورالله منیر پرون دوشنبه خوست ته د سفر پر مهال ویلي د نجونو یو شمیر ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل شوي، خو افغانان ښوونکي او زده کوونکي د نورالله منیر دا خبرې ناسمې بولي. یو ښوونکي نیلوفر وایي
هیڅ سند نشته چې طالبان وایي موږ خلک قانع کوو. همدا اوس موږ خپلوانو له دې امله چې نجونې ښوونځي ته نشي تلی خپل ټول شته یې پرېښودل او ګاونډیو هیوادونو ته د خپلو نجونو د زده کړو لپاره کډه شول.
کابل میشتې فروزان د طالبانو د پوهنې وزیر څرګندونې ردوي او وایي طالبانو له راتګ وړاندې میلیونونه نجونې ښوونځیو ته تللې او زده کړې کولې.
به نظر ما هیچ مشکل فرهنگی وجود
نداره. زمالان در ایس فرهنگی ستونزه نشته. زکر جمهوریت پر محال اینجونو درس ویلی، تحصیل کوه، کاری کوه، او لسر و سر یوزای پر طولنه که پر طول و چارو که شریکی وی.
در جامعه خود شریک بودن.
د طالبانو ویان زبیولا مجاهد او د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد راین د دې راپور تر خپرېدو د خلکو د نیوکو په اړه زموږ پښتنو ته ځواب رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې هم د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه بېلابېلې خبرې کړې، کله یې شریعت بهانه نیولی، کله یې نصاب، کله هم د بودجې کمی او تازه کلتوري محدودیت. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو د راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو د دولسم ټولګي زده کوونکي تمنا چې طالبانو پرې ښوونځی بند کړی نو دوی غواړي چې هر څه ژر ښوونځي بیرته پرانیزي.
ما میخوایم بپرسم که مشکل در کجا؟
وارم بپختم سونزه چیری ده چه خوانزی نپرانیستل کیگی؟ لیسلام امارت از ما وقتنه داده چه دینجون پرمخت خوانزی و دروازی پرانیزی.
های مکاتب را بروی دختران بکشویند.
اخواد افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمنی له شپیگل مجلې سره مرکه کې ټینګار کړی چې افغانان غواړي لونی خوانزیو ته ولاړ شي. ښاغلی کرزی ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د خوانزیو تړل د پاکستان پلان دی. ښاغلی کرزی په دې مرکه کې زیاته کړې د نجونو د زده کړو بندول د منځوي افغانستان په معنا دی چې ونشي کولی په خپلو پښو ودرېږي. د ښځو له زده کړو پرته د عمړه شوي هیواد په توګه یو، سره له دې چې هر ورځ په کور دننه او له بهره له طالبانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کیږي، مګر تر اوسه په دې اړه هیڅ کوم څرک نشته. له دې وړاندې طالبانو په دې اړه د یوې طرحې جوړولو خبره هم کړې، خو ښکاري چې هغه هم یوازې یوه بهانه وه.
په راپور کې مو اوریدل چې ټول افغانان زده کوونکي او ښوونکي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه باندې د طالبانو د پوهنې وزیر څرګندونې ناسمې بللې وې. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر پرون ویلي وو چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندښت د کلتوري محدودیت له امله ده. زما همکار احمد تکل په دې اړه له یوې مدافع او فعالې او د پخواني حکومت د پوهنې وزارت د مطبوعاتو څانګې له مشرې تورپیکی آریان سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د طالبانو دا ادعا څومره رښتینی ده.
د ټول ولس په خاصه توګه د نجونو هیله دا وه چې د کال په پوره کېدو سره به حداقل سرپرست حکومت په دې رابطه کې یوه نوې کړنلاره ولس ته وړاندې کړي او چې د هغه په اساس به ښوونځي پرانیستل شي. خو متاسفانه دا هسې یوه پلمه ده چې د دوی لخوا جوړه شوې ده، ځکه چې لومړي ځل لپاره په تیر کال کې کله چې حکومت سقوط وکړ، جمهوریت له منځه ولاړ او واک د دوی لاس ته ولوېد، نو دوی په اول سر کې دا مسله مطرح کوله چې موږ د نصاب د اسلامي کولو لپاره او د یو امن محیط جوړولو لپاره د نجونو ښوونځي تړلي دي او په داسې یو طرحې باندې کار کوو چې د هغه له مخې به اسلامي حجاب جوړ کړو، تر څنګ یې د نصاب اسلامي کولو خبره کوله. حال دا چې تعلیمي نصاب د افغانستان له پخوا نه اسلامي و او موږ د نصاب په برخه کې هیڅ داسې مورد نه لرو چې هغه د اسلامي ارزښتونو سره زموږ کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې واقع
مېرمن آریانو بخي. دوی خو وایي په ټولو مواردو کې تقریبا دوی خپل معیارونه جلا بولي، یعنی هر څه چې په پخواني حکومت کې وو د دوی له نظره د دوی په تعبیر باندې هغه متفاوت و یا د دوی په معیارونو برابر نه دي. اما دوی اوس دا خبره کوي چې خپل قومي مشران دانه غواړي، دا خبره څومره حقیقت
ده؟ امدا وایم چې کچیر موږ په پرختیا هم د دوی دا خبره ومنو چې موږ کلتوري محدودیتونه لرو، موږ په ټولنه کې په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې، نو دا اوس کلار شو موږ سروي وکړو د پښتنو په سیمو کې موږ ډیره د سنجونی لرو چې ماستری ته کچې پورې زده کړې کړي دي. زه خپل چې دا د افغانستان لاغ ولایتونو نه یم چې په کلیو باندې کې موږ ژوند کړی ده، په کلی کې مکتب لوستای ده، موږ لسانس کړی، ماستری هم کړی ده او تر دې لا نور هم غوښتل چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړو. همدارنګه ما د کورنۍ نور غړي چې دا اوس په لری پرتو سیمو کې اوسېږي، هر یو یې په تیر دور کې سبق ویلی و په ژورنالیزم یا د رسنو په نورو برخه کې فعال وي، لوړې زده کړې درلودلې. نو زه په دې باور یم چې دا لکه څنګه چې دوی د محیط د امن کولو، د نصاب د اسلامي کولو او د په اصطلاح د اسلامي حجاب د جوړولو په برخه پلمې دوی د نجونو د تعلیم په برخه کې جوړې کړې وي، دا یو بله پلمه ده. حال دا چې د اوږدو کې موږ ولیدو چې ډېر ځله قومي مشرانو دا غوښتنه وکړه، دا تقاضا یې له امارت نه مطرح کړله چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، دینی علماو دا مسله مطرح کړه. که چیرته موږ فرهنګي محدودیتونه موجود نو یې قومي مشرانو دا موضوع په بار بار مطرح کوله او دا غوښتنه یې له امارت نه کوله چې ښوونځي پرانیزي. دا په دې معنا ده چې موږ په کلتوري لحاظ ستونزه نه لرو، خو دا هسې دوی یوه پلمه جوړه کړې ده تر څو د ښوونځي دوی تړلې وساتي.
احمد تکل وو چې د نجونو د تعلیم د مدافع او فعال او همدارنګه د پخواني حکومت د پوهنې وزارت د مطبوعاتي څانګې له مشرې تورپیکی آریان سری د مکتبونو د مسایلو په اړه باندې مرکه کړې وه. په اورزګان کې د رسنیو کارکونکي وایي چې د دندو پریښودو تاړ شوې دي. له بلې خوا د طالبانو سیمه ییز چارواکي هم د رسنیو اقتصادي ستونزې مني، خو وایي هڅه کوي چې دا ستونزې حل کړي، خو تر اوسه په دې کار نه دی بریالي شوي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
په اورزګان ولایت کې د رسنۍ یو شمېر مسولین وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې خپل ډېر کارکوونکي ګوښه کړي او یو شمېر نور یې په وړیا توګه کار کوي. دوی خبرداری ورکوي که وضعیت همداسې دوام وکړي شاید ټولې رسنۍ خپل فعالیت ته ودروي. په دغه ولایت کې د سلام اورزګان خصوصي راډیو مسول بریالي انصاري د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د اقتصادي ستونزو له امله یې نوي سلنه کارکوونکي له دندې لرې کړي.
تو کې څلور ویش کسان خبریاران سره و چې تقریبا لس کسان ته موږ معاش ورکول یو ځینې سره په وړیا ډول باندې کار کولی. اوس یوازې پنځه کسان لرو چې پاته نولس کسان ټول جواب کړل د معاش په خاطر باندې چې موږ غوته معاش نه شو ورکولی.
له دې سره په دغه ولایت کې د پیوستون غږ راډیو د نشراتو مسول شاه محمود امدرد وایي له دوی سره زیات شمیر کسان اوس په وړیا توګه کار کوي او یا هم دومره معاش ورکول کیږي چې هغوی ته بسنه نه کوي.
دغه وایي اته کسان چې اوس دلته زموږ سره کار کوي د دوی لپاره هم داسې معاش نشته چې د دوی بسنه ورباندې وسی. کومې کورنۍ ستونزې چې دی لري د اقتصاد په برخه کې هغه ستونزې ورباندې حل سي. یا هم نه ورکول کیږي یا هم ډیر کم اندازه ورکول کیږي.
د رسنۍ مسولان پر افغانستان له واکمنو او د رسنۍ لملاتړو بنسټونو غواړي چې له رسنۍ او خبریالانو مالی ملاتړ وکړي. احسان الله ملسمال چې په اروزګان ولایت کې د شمع راډیو مجری مسول دی، ازادي راډیو ته ویل کچیر وضعیت همداسې دوام وکړي نو د ګڼو رسنیو دروازې به وتړل سي.
که رسنۍ د اوسني بد اقتصادي وضعیت سره مخ ډیره سخته ویره سته چې دا رسنۍ به په اروزګان کې دا به تړل کیږي او دغه شل کلن لرسته راړونه به موږ د لاس ورکوو.
اوروزګان ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې ولایتي مسول لطیف ظاهری له نړیوالو مرستندویو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په اوروزګان ولایت کې له میشتو خبریالانو او رسنیو سره مرسته وکړي.
نو زموږ پر نړیوالو مرستندویو بنسټونو او په ځانګړې توګه د رسنیو پر ملاتړ بنسټونو غږ دا دی چې له افغان رسنیو په ځانګړې توګه په اوروزګان کې له میشتو رسنیو مسولانو، دفترونو او کارکوونکو سره مالی مرسته وکړي تر څو دوی بیا راپورته سي، بیا پر خپلو پښو ودرېږي او بیا هغه مسولیتونه چې د دوی ورلغاړي دي
ها. خو پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر اروزګان واکمن طالبان هم په دغه ولایت کې د رسنیو اقتصادي ستونزې مني او وایي چې هڅه کوي د رسنیو ستونزې حل کړي خو تر اوسه پورې په دې کار نه دي بریالي سوي. د بیپولي خبریالانو سازمان او د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې د سروې د معلوماتو له مخې چې د 2020 کال په ډسمبر میاشت کې سروې ترسره کړې، له 1534 رسنیو 211 چاپي، تصویري او غږیز رسنیو د بېلابېل ستونزو او دغه راز په ځانګړې توګه د اقتصادي ستونزو له امله تړل سوي دي. د دې سروې له مخې په افغانستان کې له 1490 خبریالانو له جملې څخه 15928 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
بیا به هم په اروزګان کې تم شو. په اروزګان ولایت کې د 9 میلیون افغانیو په ارزښت له روغتیایي مرکز سره د طبي او غیر طبي توکو مرسته وشوه. د اروزګان ولایت روغتیایي مسؤلین وایي دغه مرسته د یونیسف له لورې شوې چې هلته به د مو په نوم د یوې انجو له لورې په روغتیایي مرکزونو وویشل شي. په دې ولایت کې د مو موسسې ولایتي مسؤول عبدالبصیر مولوي زاده ازادۍ راډیو ته وویل چې په یادو موادو کې طبي او غیر طبي توکي شامل دي.
مونږ د سلور سو شاوخوا پوستی سی چې لرو په هغه کې یوه نارینه او یو ښځینه کار کوي. هر یو ته دغه یوه کیت ورکول کیږي چې د تعلیمات سی ورکوي، خلکو ته عملي ښایي دغه متوازن غذا جوړوي او هغه ته نمایش ورکوي.
اوس هم ستاسو غږیز پیغامونه.
تعلیم سره هیڅوک حساسیت نه لري او څوک چې حساسیت لري هغه خپل ماشومان په مکتبونو کې یا کورونو کې نه داخلوي. او زه ته زړه وایي سکولونه هغه شي اس یو بهر نه دسیسه ده باید چې موږ افغانان تل آزاد او مسلمان ملت استو په خپلو اولادونو باید تعلیم وکړو، په هم بچو جنکو هم په هلکانو لکه څنګه چې په نورو اسلامي ملکونو کې کیږي. او دا هسې یو بانه ده یو خپله ماده چې بعضې خلک یې نه غواړي چې بعضې خلک یې نه غواړي په هغې پسې څوک کور ته نه ځي چې راشي خپل لونه په مکتب کې په زور داخل کړي.
موږ له دې عمارتو څخه هیله کوو چې غنم ډېر ګرانه دي، تاسې ولې ځان نه پوکوئ، ولې نرخونه نه راګرځوئ، بل ملک ته یې نه پرېږدئ، بل ولایت ته یې مه پرېږدئ چې ارزانه شي. خپله غله چې باید مو بر ملک ته لاړه نه شي، پرولې بل ملک ته ولاړې نه شي، زیدران پسې را روان دي، په کاشا کوي، نورو لارو ته یې پرېږدي، نورو لارو ته یې اړوي.
خرور د طالبانو مدا هیله ده چې دوی دغه د په بارډر کې چې کوم مشکلات دي دا باید حل کړي. د دې په وړاندې باندې خلک بې عزته کېږي، سود سره بې عزته کېږي. وایي تذکیری مو د عمارت په نامه دي، اول تذکیری مو د عمارت په نامه د جمهوریت ته ساړول دي، د عمارت په نامه یې کړي دي، اول ته به د خلکو مشکلاتو ته هم نه ګوري.
زه محمد اجمل د لوګر ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې دغه د کانکور امتحان څه وخت اخیستل کیږي. دا خو مخکې په جوزا کې اخیستل کیږي، اوس څنګه وزن لري؟ د چا چې کوششونه کړي، زحمتونه، دا ټول په اوبو کې لاهو سول. په دغه په اړه موږ ته کلک معلومات راکړي.
زه د فراه د بلابولک د سیاه ځنګل د کلي یم، حاجي جان اغا نومېږم. وګورئ مسلمانانو وړونو چې دغه سره کم د دغه افغانانو سره ظلمونه کیږي، دغه که د ترکیې پر مرز و د ایران پر مرز وي او که د افغانستان و د ایران پر مرز وي، دغه ښه کار نه ده. دغه موږ غوندو تیسې وګورئ استی او اوس د ازادۍ راډیو ته هم د خبرنګارانو ته وایم چې دغه ضبط ما پرې ایښی دی، اتمن بیا تیس نشروئ او ټولو نړۍ ته بې ښی استی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د ازادي رادیو په مخامنۍ خبری مجله کې مو خبرونه او راپورونه هم دومره وو. په استودیو کې را سره سلطان محمد سرور دی چې دوی به تاسو ته خبری مجله درواوروي. سرور صاحب تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو نه به په دری برخه کې واورو. تاسو مایک در سپارم، اوریدونکو سره تاسو خپله خبری مجله مخته یوسئ.